السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید زهیر ملمو یوې بلې پښتو خبرونه کې هرکلی کوم. ایرانی رسنیو د افغانستان په لویدیځ کې د داعش خراسان څانګې د دوو تاجکستاني غړیو د نیولو خبر ورکړی. د ایران مهر خبری آژانس پرون د طالبانو د چارواکو له قوله لیکلي دوه تنه د دوی د امنیتي ځواکونو له لورې په نیمروز کې نیول شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې د کسانو غوښتل له نیمروز څخه کوټې ته ولاړ شي او هلته تر وروستي روزنه ترلاسه کړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه خبر ورکوي چې لڅ باندې وی میاشي روسي په طالبانو خپل بریدونه پیل کړي. یې جبهه نن سهار په خپل اکسپانه ادا کړي چې تیر شپه 8 بجې د کابل د ارتل پل په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر چې غزمای کوله په نخ کړي چې په یو تن وژلې او درې نور یې ټپیان کړي. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده. د جبهې وړاندې یوه خبر پاڼه کې د روژې د میاشتې په احترام په طالبانو د خپلو بریدونو د توقیف خبر ورکړی. امریکایی رسنۍ د یو داسې افغان د نیول خبر ورکوي چې نوم یې د ترهګرو په لیست کې شامل دی. فاکس ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې دا کس محمد کاروان نومیږي او د حزب اسلامي غړی دی. د ګوند هغو حملو مسؤلیت منلی او چې پکې نه امریکایي سرتیری وژل شوي وو. دا بریدونه د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ په افغانستان کې شوي وو چې پکې یو شمېر ملکي افغانان هم وژل شوي وو. د فاکس ټلویزیون د راپور پر بنسټ محمد کاروان تر دې مخکې هم دوه ځله د امریکا او مکسیکو پر پوله نیول شوی وو. د امریکا د کورنۍ امنیت چارواکي وایي محمد کاروان پخوا د ترهګرو په لیست کې نه و، خو سږ کال د فبروري په میاشت کې د ټرمپ په نوم لړ کې داخل شو. بریټانیا د هغو هیوادونو په نوملړ کې پاکستان شامل کړ چې هلته د دوی د اتباعو لپاره سفر خطرناک دی. دا خبر پرون خپور شوی. د پاکستان په ګډون اوس د بریټانیا په دې نوملړ کې څلیرویشت هیوادونه شامل دي. په دې هیوادونو کې افغانستان هم دی او لاملونه یې جګړه، ترهګري، طبیعي پیښې، ککړه هوا او ټول هغه شیان یاد شوي دي چې چاته پکې د سر خطر متوجه وي. امریکا متحده ایالاتو د حماس پر څو چارواکو نوي بندیزونه لګولي. د واشنگتن او اروپایي ټولنه حماس د وی ترهګر ډلې په توګه پیژني. د امریکا خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دا بندیزونه د حماس پر یو ویان او څو تنو هغو مشرانو لګیدلې دي چې د دې ډلې د بي پیلوټ الوتکو مسؤلین دي. د ترهګر یو اطلاعاتو په برخو کې د امریکا د خزانه وزارت مرسیال براین نیلسن وایي دا بندیزونه بعد حماس حادثې او په ځانګړي ډول د سایبري جګړې او د بي پیلوټ الوتکو د جوړېدو په برخو کې ډېرې محدودې کړي. د ښاغلي نیلسن په خبره اروپایي ټولنه هم د حماس پر چارواکو تازه بندیزونه لګولي دي. او د اوکراین جمهور رئیس خبر ورکړی چې هالند له دې هیواد سره د 1 میلیارډ یورو پوځي مرسته کړې ده. ولادیمیر زلینسکي پرون وویل چې دا مرستې بعد د کال په ترڅ کې اوکراین ته وسپارل شوه. د هالند صدر اعظم مارک روټ په خپل اکسپانډ لیکلي دي چې د دې نوې مرستې سره د روان کال په ترڅ کې له کیف سره د هالند مرستې 3 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. روټ زیاته کړې چې هالند او شریکان چمتو دي چې هر ډول پوځي او دفاعي مرسته له اوکراین سره وکړي. د هالند صدر اعظم دا هم ویلي چې اوکراین باید له روسیې سره په جګړه کې بریالی شي چې د اروپا امنیت خوندي شي. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه واورئ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې داعش خراسان څانګې ته په یو نوي راپور کې اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې دا ډله سیمې ته یو ګواښ دی او همدا ډول د لویدیځ لپاره هم یو تهدید دی. د سیګار له دې راپور سره په یو وخت د امریکا د مرکزي قمانداني پخوانی مشر متقاعد جنرال جوزف هوټل په یو مرکه کې ویل چې داعش خراسان څانګه پیاوړې شوې ده. دا راپور نه په داسې مال کې خبریږي چې له دې وړاندې د امریکا د مرکزي قمانداني اوسنی قمندان هم دا ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څانګه د پیاوړې کېدو په حال کې ده او تر خوا یې د هغوی شمیر هم له 2500 پورته ښودلی و، په بخښنې له 6000 پورته ښودلی و. له دې وړاندې البته څو ورځې وړاندې د امریکا د اساس جرګې د بهرني اړیکو د کمیټې مشر مککال هم په خپلو څرګندونو کې وویل چې جنرال د امریکا د مرکزي قمانداني جنرال مشر البته د اساس جرګې کې ویلي دي چې داعش ډله د پیاوړي کېدو په حال کې ده او هغوی کولی شي له افغانستانه د باندې بریدونه وکړي. مکال دا هم ویلي وو چې د دې خبرداري نه یوه اونۍ وروسته داعش ډلې مسکو کې برید وکړ. د دې جزئیات تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره یا سیګار وایي چې داعش خراسان څنګه نه یوازې د افغانستان دننه د طالبانو د واکمنۍ لپاره یو جدي ګواښ دی، بلکې دغه ډله د امریکا او د امریکا د متحدانو لپاره هم د یوه تهدید په توګه پاتې ده. سیګار پرون په خپله اکس پاڼه کې په یوه راپور کې دا مسله یاده کړه او زیاتوي چې دا اندېښنې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره شریکې کړي دي او له هغوی غواړي چې د 2000 کال د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي چې له ترهګرو سره مبارزه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیره اونۍ د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې په اړه ځینې هیوادونه مبالغه کوي. بل لور ته متقاعد جنرال جوزف ووتل چې په منځني ختیځ کې له 2016 تر 2019 کلونو پورې د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر و بزنس انسایډر خپرونې ته په مرکه کې چې د جمعې پر ورځ خپره شوه وویل د داعش په څیر ډلو ته ډیر وخت پکار نه وي چې بیرته سر راپورته کړي او بیا ځواکمن شي. د داعش خراسان څنګه چې د اسلامي دولت د خراسان بلاد په څنګ مشهوره ده په 2015 کال کې لږ وروسته تر دې په افغانستان کې پیدا شوه چې داعش ډلې په عراق او سوریه کې د خلافت اعلان وکړ. بزنس انسایډر آنلاین خپرونه چې مرکز یې په نیویارک کې دی څرګندوي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان دننه د داعش خراسان څنګ بریدونه کم شوي دي خو له افغانستان بهر یې حملې زیات شوي دي. دا مسله د سیګار په راپور کې بیا داسې یاده شوې ده چې طالبانو د داعش وړتیا تر یوه بریده کمزورې کړې ده خو دا ډله لا هم په مهمو ځایونو کې د عملیاتو توان لري. په دې راپور کې بیا د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې د مارچ د 22 نېټې تروریستي برید یاد شوی دی چې د موسیقي په یوه تالار کې پکې تر 144 ډېر کسان ووژل شول او داعش یې مسؤلیت ومانه. داعش خراسان څنګه په جنوري کې د ایران په کرمان کې هم دوه ځانمرګې بریدونه وکړل چې نږدې سل تنه پکې ووژل شول. دې ډلې په پاکستان کې هم په تیرو دوو کلونو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی او داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د منځنۍ آسیا په ځینو هېوادو کې هم فعالیت زیات شوی دی. متقاعد جنرال ووتل وایي چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې متحد ایالتونو په افغانستان کې پراخ استخباراتي حضور درلود او دا توان یې درلود چې داعش تعقیب کړي. همدارس افغان ځواکونو ته لارښوونه کوله چې د دې ډلې پر ضد چیرته او څرنګه عملیات وکړي. خو د ده په وینا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دا تګلاره داسې ده لکه څوک چې واښه کموي او هغه بیا سر راپورته کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1980 كيلو هرتز اوريدلای شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی په تورخم کې له هغه نوي جوړیدونکو کم څخه لیدنه کړې چې هغه د راټولو کړي عمر سپرمټ له پاکستان نوي ورسنیدونکو افغانانو ته جوړوي. شهیدی ویلي د دې کم 4.3 سلنه بشپړ شوې دي او د پاتې 40 سلنه در بشپړېدو وروسته به د ګټې اخیستنې وړ شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان راتلونکي کې د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو پریکړه هم کړې چې هلته د اوسېدو لپاره د پی او آر او ای سی سي کارتونه لري. که څه هم د دې کارت لرونکي یو ډېر شمېر لاله وړاندې افغانستان ته د پاکستان لخوانه په هغه بهیر کې چې هغه تیر کال پایل کړی و راستانه شوي دي خو اوس عملا ویلي چې له دې وروسته د پی او آر او ای سی سي کارت لرونکي هم افغانستان ته ستنوي. د تیر کال راهیسې تر اوسه پورې افغانستان ته نږدې 800000 له پاکستان البته افغانستان ته 800000 افغانان بیرته هم د پاکستان لخوانه په زور بیرته افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. تفصیل دې راپور کې
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی له پاکستانه په زور د شړل شوی افغانان لپاره په تورخم کې د یو کمپ د جوړولو لچارو په لیدنه کې ویلي د پیلکړې پروژې 80% کارونه بشپړ شوي دي. افغانستان کرکټ بورډ د جمعې په ورځ د مارچ په 12 نیټه رسنیو ته یو ویډیو واستولې ده چې پکې ښاغلی شهیدی د یاد کمپ په تړاو معلومات ورکړي دي. کرکټ بورډ ویلي په دې کمپ کې راستنو شویو مهاجرو ته 25 کورونه، یو جماعت، روغتیايي کلینیک، کتابتون او یو لوی اشپزخانه جوړیږي. حشمت الله شهیدی وړاندې ویلي
چې د تورخم جلال آباد په لوی لار کې دغه کیمپ قرار لري نو دغه کورونو جوړولو ارزښت هغه افغانان مهاجرین چې د پاکستان نه راستانه کیږي دا لومړی او ابتدایي مرحله چې دوی ترسره کوي نو دغه تقریبا 80% کار هم ختم شوی ده نو 40% نور ته بم صبر کول خیره چې دا ټوله
د نوموړي په وینا چې یاد مرستې د امریکا ته په خپل سفر کې راټولې کړې دي او په وینا یې د خرخېګړو دا کارونه به دوامدار وي. د ولید چې تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان هم په پکتیکا ولایت کې زلزله ځپلو افغانانو ته د مرستې پر راټولولو سره کورونه جوړ کړي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
س سپینه ماړی وایي د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ جدي دی. ایران له نږدې دوه اوونیو راهیسې چې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دوی پر قونسلګرۍ هوایي برید شوی او دوه جنرالان یې وژل شوي ګواښ کوي چې د دې حملې غچ اخلي. ایران د دې برید تور په اسرائیل پورې کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هیوادونو له خپلو خلکو غوښتي دي چې اسرائیل و ایران ته له سفره ډډه کوي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د اسرائیل په وړاندې د ایران ګواښ رښتونی بللی او اندېښنه یې ښکاره کړې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبریالانو ته وویل چې هیواد یې حالات له نشتې څاري. د کربی په وینا متحده ایالاتونه غواړي چې ډاډه شي چې له اسرائیل سره د دفاع لپاره ټول امکانات شته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر هم ویلی دی چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا د ایران له لوري ګواښونه د اندېښنې وړ دي. دی وایي موږ په منځني ختیځ کې د کړکېچ زیاتېدو ته اندېښمن یو. دا هغه څه دي چې د اکتوبر د اوومې نېټې له بریدونو را په دې خوا یې د کمولو او مهارولو لپاره هڅې کوو. په ځانګړې توګه د ایران وروستیو ګواښونو ته چې د اسرائیل دولت او خلکو ته یې کوي. د اپریل په لومړۍ نېټه په دمشق کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د وغړیو په ګډون دولس تنه ووژل شول. په دوی کې دوه د سپاه جنرالانو. تر دې وروسته تهران وویل چې غچ به واخلو. د دې کړکېچ د هواري لپاره ډیپلوماتیک هلې ځلې هم زیات شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل چینی سیال وانګ یی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه هڅولی دی چې پر ایران د خپل نفوذ په استفادې تهران واچوي چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل کې خپلو اتباعو ته خبر ورکړی دی چې له لویو ښارونو بهر سفر ونه کړي. واشنګټن له خپلو خلکو دا هم غوښتي دي چې ایران او لبنان ته ولاړ نه شي. بریتانیا، فرانسې، ناروې، هند او روسیې هم له خپلو اتباعو د امریکا په څیر غوښتنې کړې دي. په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه اوومې میاشتې ته داخله شوې. اوس د ایران او اسرائیل جګړې ته اندېښنې په زیاتېدو دي چې د سیمې وضعیت به ورسره نور خراب شي او دا کړکېچ به پسې پراخ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو سلیروي ساعت اوري او د افغانستان سیمه نړۍ په اړه له روسيو ته حوالاتو ځان خبر کې زموږ خبرونه تاسو زموږ پر وی پان هم ژوندې اوریدل شي. زموږ آدرس دی ازادي راډیو ټکی کوم. د ازادي راډیو ځنی خبرونه زموږ په ټولنیزو رسنیو کې هم البته په څنګه ډول په فیسبوک او یوټیوب کې هم ژوندې لیدل شي. البته دا ویډیوي خبرونه دي چې ځنی سیاسي او ځنی هم خبرې دي. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو په ټولنیزو شبکو کې هم موږ وڅارئ. د ازادي راډیو ایکس شبکه زموږ انستګرام پانا او ترخوای یوټیوب او فیسبوک پانی ساسه پدرانه چوپړ کړي. ازادي رادیو واتس اپ چینل هم پر لیکل دی. تاسو کولای شئ په پښتو او دری ژبه د ازادي رادیو واتس اپ چینلونه فالو کړئ او هلته د افغانستان سیمه نړۍ په اړه له وروستیو بدلونونو او تحولاتو هر څه ژر یوازې په خپل ټلیفون کې ځان په ډېرې اسانۍ سره خبرولای شئ. تاسې زموږ خبرونه اوس سلیروي ساعته یعنی د منځنۍ سپیا او ترخوای په لنډو څپو باندې سلیروي ساعته واورئ. کور مواد چې را سره یاست د خبرونه په فایل کې یادونه وکړه چې د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي رادیو تو 19 پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوې ده. دا پروګرامونه په یو بل پسې خبرېږي. تاسې دا واورئ. زه تاسو ته خبر رسوم.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. پیاوش میر کورنۍ یو کې هر وخت په تیر بیا چې مناسبتي ورځي لکه اختر رنجدې وي خځې او وړې نجونې دومره د کور کارونه کوي چې لته وانه لوړوي.
یوه لور لرمه چې هغه هم تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه دا کوي.